امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا روانه دومه پښتو خپرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په خوست کې د حکومتي قواو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر تور لګی چې داعش د خپلو فعالیتونو مرکز د افغانستان شمال ته انتقال کړی، او د شمالي کوریا پوځ په سول کې د اولمپیک د لوبو له پیل کېدو نه یوه ورځ مخکې یو غټ نظامي رسمي گذشت اجرا کړ.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پر طالبانو باندې به د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پوځي فشارونه لا پسې زیات شي.
طالبان with their collaborators is in Afghanistan and we'll target them wherever they are.
افغانستان کې سیاسي او مدني فعالانو هم اسلام آباد کې روان د پښتنو د احتجاج ملاتړ کړی دی.
ننیوی اشاریه ننیوی افغان ملت که په حکومت کې که په حکومت کې نه، قلب د دې سره هم ژغی دی مرګری.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د پولیو یا غزن پاړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ، یعنی د ژوند په لور د ډرامې درویشتمه برخه درته اورو. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اورئ. سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د خوست د ولایت د تریزایی او علي شیرو پولیسوالۍ کې د حکومتي قواو د عملیاتو په دوران کې چې تیره شپه سرته ورسول د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. د خوست د امنیت قمندانې د امنیت مسؤول عبدالحنان زدران امریکا غږ ته وویل چې دا عملیات د دې ولسوالۍ د بټۍ تانې په سیمه کې سرته رسېدلي دي. په خوست کې د کوچیانو د شورا یو غړي حاجي ګل مرجان هم دغه خبر تایید کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
خبره به موږ سره خامخا رینته باسي چې دا ډله ییز مرګ ولې اوسي، چې یا دا خپله ګرامه ومني یا یې موږ ومنو. که دا خبره رینته ونه وځي، موږ سره په خبره ونه سي، نو موږ ټول خوسمېش له دې حکومت نه خوابدي کېږو او له دې حکومت نه مخ ګرځي. دې حکومت سره مې خلاص ختمیږي.
زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې په بیگانه یو عملیاتو کې 15 ورونه د هغوی یو وراره او د تر زوی وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په نظامی مشرۍ د ناټو د قافې ملاتړ ماموریت وایي چې طالبانو د نشئی توکو د تولیدولو په سلګونو فابریکې ویجاړې کړې دي، او په هوایي بریدونو کې ورته په میلیونو ډالر نقصان اړولی دی. امنیتی چارواکي وایي چې د جوزجان په ولایت کې د افغانستان او د بهرنیو هیوادونو د قواو په تازه هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت یا داعش 15 غړي وژل شوي دي، چې یو چینایي او درې باکان پکې شامل وو. روسیه وایي چې داعش یا اسلامي دولت په سیمه کې د خپلو حملو په غرض د افغانستان په شمال کې یو آرام اډه جوړه کړې. په پاکستان کې د روسیې سفیر الکسی ډیډوف په وینا داعش هلته د یو تخریبي خلافت جوړولو لپاره کار کوي. د اسلام آباد نه د خبریال ایزګل د رپورټ خلاصه نظرانه ایسوفزی ته استد راوړی.
په پاکستان کې د روسیې سفیر وایي چې دا وخت په افغانستان کې د داعش نړیواله څنګه فعال شوی او د سوریې او عراق نه هم ورته د دې ډلې وسوال را رسیدلې دي. سفیر ډیډوف چې په اسلام آباد کې یو سیمینار کې نن د پنځشنبې په ورځ وینا کوله، تور ولګو چې د داعش د ځینو سیمه ایزو او خارجي قوتونو په ښکاره سرپرستی او حتی کله کله په مستقیمه توګه د ملاتړ په نتیجه کې د مختلفو هیوادونو په زرګونو تنه توندلارې جهادیان او د داعش هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې جنګېدل اوس یې افغانستان ته مخه کړې ده، او د افغانستان په شمال کې د داعش د جنډې لاندې د خپلې مرکزي قرارګاه په پخولو او پیاوړی کولو مصروف دي.
With clear connivance and sometimes even during even in direct support.
که سفیر نور تفصیلات ورنکړل خو روسیا او ایران دواړه د امریکا متحده ایالات په دې تورنوي چې په افغانستان کې د داعش پر راپورته کېدو کې لاس لري. خو واشنگتن دا تور په کلکه رد کړی وای چې په امریکا باندې دغه تور د بې ځایه اوازو په اساس لګول شوی دی.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د متحده ایالاتو کانګرس نن د پنځم به پوره د راتلونکو دوه کلونو لپاره د فدرالي بودیجې په منځرولو باندې بحث کوي. خو د دې جنجالي موضوع په سر بحثونه روان دي او لانجه نه دال شوې. میګا شپه دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو موافقې ته ونه رسیدل او کنن هم خبرې ناکام شي. امکان لري چې ځلې بیا د امریکا د فدرالي حکومت غنی اداري وترل شي. په مکړه د خبريال مایکل براون د رپورت خلاصې ته
کپکیلانو د شپې تر 12 بجو پورې د مهاجرت پر سر خپل اختلافات حل نکړل او پر بودیجې هوکړه ونکړنو د امریکا حکومت د دویم ځل لپاره قسمان تعطیل کیږي. په سنا کې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو رهبرانو د چهارشنبه په ورځ پر یوې معاملې موافقه وکړه چې پر اساس یې د دوو کلونو لپاره د حکومت بودیجه تصویبیږي. دواړو خواوو د مهاجرت پر اختلافي مسایلو خبرې ونه کړې.
هیڅوک به دا عالی ونه بولي، خو موږ د مشترکو ټکو لپاره ډیر کار وکړ او د امریکا خلکو ته مو په خدمت کولو تمرکز وکړ. تر ټولو لومړی دا چې دا دوه ګوندي موافقه به د مجازا لګښتونو کموالی خلاص کړي، کوم چې زموږ وسلوال پوځ یې فلج کړی او زموږ ملي امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
په کانګرس کې د ګډ هدف لپاره کار کول خای ډیر ستونزمن وي. د استازو په مجلس کې د اقلیت رهبر نانسی پلوسی د اعتراض په دود د اتو پر لپسې ساتلو لپاره په پخو ودرېدله او خبرې وکړې.
دا واشنگتن دی. د بنگلاديش وی محکمې نن د پنځشنبه پر ورځ د قهوات په خوانې صدر اعظم خالد ضیا د خپل قدرت په زمانه کې د اختلاس او رشوت خورولو په جرم په منځو کلونو حبس محکوم کړ. خو خالد ضیا چې د بنگلاديش د پخواني جمهور رئیس ضیا الرحمن مرمنه ده او څو دورې حکومت کړی وای چې بیګنا ده، په هغه باندې لګول شوی تورنه بنیاد نه لري. نوموړی وای د حکومت پرې د $250,000 خورولو تور لګولې، خو هغه دغه پیسې په یوې اتمخانه باندې لګولې وې. محکمې د خالد ضیا مشر زوی او څلور کسان په همدې جرم په لس کلونو حبس باندې محکوم کړل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ کله شمالي کوریا سره دیموکراسي کار ورنه کی نو متحده ایالات به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د خطر د دفع کولو لپاره د هغه په وینا په پوره عزم او استقامت عمل وکړي. پنس نن په توکیو کې امریکایي قواو ته په وینا کې دا خبره وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د عیسوي مبلغونو ایوانجلیکل وی غټ غونډې ته وینا وکړه. د دغه ډلې پیروان د ښاغلي ټرمپ نږدې ملاتړ کوونکي ګڼل کیږي او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې اوسره کلک ولاړو. سبا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د ژمي د اولمپیک لوبې شروع کیږي چې د نړۍ د درې زره لوب چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو درې زره لوبغاړي پکې په 1500 ډول لوبو کې سیالي کوي او د سرو زرو د سلو مډالونو د ګټلو لپاره به زیار وباسي. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیه په دغه لوبو کې له ګډون کول نه منع کړې ده. توقع وه چې د روسیې 170 لوبغاړي د سول په لوبو کې ګډون وکړي. لوبې د فروری په 15 پای ته رسیږي او شمالي کوریا هم پکې ګډون کوي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د امریکایي هیئت مشري کوي. خبرونه د واشنگتن نوري. پاینې وخت کې په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د لوبو پیل کېدو نه یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا پوځ د پنځشنبه په ورځ په پونګیان کې رسمي گذشت اجرا کړ. د شمالي کوریا د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون پکې شخصا موجود وو او د ښار د کیم ایل سونګ په مرکزي لاره کې وشو. په تایوان کې دوه ورځې مخکې د یوې سخت زلزلې نه وروسته اوس هم د نجات او ژغورنې عملیات دوام لري. د ښار څو دنګې ودانۍ په دغه زلزله کې راکږې شوې او د مړو شمېر لسو ته رسېدلی دی. او دا هم وروستۍ خبر. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې متحده ایالات د وینزویلا د تیلو په صادراتو باندې د محدودیتونو په لګولو په جدي ډول غور کوي. ټیلرسن دا خبره نن د جمیکا په پایتخت کینګسټون کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړه. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي چې پر طالبانو باندې به د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پوځي فشارونه لا پسې زیات شي. په دې اړه تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت چارواکي وایي افغان او بهرني ځواکونه به پر وسلوالو طالبانو باندې خپل پوځي فشارونه زیات کړي او دغه ډلې ته به فرصت ورنکړي تر څو له نورو تروریستي ډلو سره لاس یو کړي. د دغه ماموریت د هوایي بریدونو یو تنظیمونکي جنرال لینز باند د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل له دې وروسته به طالبان د افغان او بهرني ځواکونو لخوا د زیاتو هوایي بریدونو شاهدان وي. جنرال باند زیاته کړه طالبان او نورې تروریستي ډلې به په افغانستان کې خوندي پاتې نشي او د دوی لخوا په نخښی. دغه امریکایي جنرال په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر روزنیزو مرکزونو هوایی بریدونو ته په اشاره وویل طالبان او د هغوی ملګری لکه شرقي ترکستان د ازبکستان اسلامي تحریک او نور ډلې بل مثال دی. په هر ځای کې چې طالبان فکر کوي له نورو تروریستي بنسټونو سره به لاس یو کړي د منلو وړ نه دي او هغوی په افغانستان کې خوندي ځای نه لري. چې په هر ځای کې وي هغوی په نخښه کوو. جنرال بنچ زیاته کړه په افغانستان کې د جګړې ستراتیژي بدله شوې چې لمخې به افغان ځواکونه په يرغليزه بڼه خپل عملیات ترسره او وسلوالو طالبانو ته به د ځواک موندلو فرصت ورنکړي. امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د منځوړلو لپاره په خپل وروستیو عملیاتو کې د B-25 او B-1 له جنگي الوتکو څخه کار اخیستی چې د جنرال بنچ پر وینا B-25 الوتکې اوس په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې شوې او پر وسلوالو طالبانو باندې د فشار پراوستلو کې اغیزمن رول لوبوي. د امریکایي جنرال وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او دا همغږي د دې لامل شوې چې د دولت وسلوال مخالفین په اسانه توګه په نخښه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ښه همغږي لامل وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته زیانونه اوښتې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل
هم عملیاتای ما و هم کوردینیشن های هوایی در همانگی و سوکوی داره ما
زموږ عملیات او د هوایی ځواکونو همغږي زموږ د سوق او ادارې همغږي دا ټول د دې لامل شوی چې اوس هم داعش او هم طالب ډیر زیان وویني او د هغوی لخوا د دې فرصت کچا چې وغوړي ل خپل ګروپونو سره اړیکې ټینګ کړي او دا اړیکې د دې لامل شي چې په افغانستان کې ګواښونه زیات شي اوس په بشپړ ډول خورا ټیټه کچې ته رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت او د قاتم لاتړ ماموریت د چارواکو پر وینا اوس مهال تر 80% عملیات د افغان کمانډو ځواکونو لخوا ترسره کیږي او په اوس وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد 12 پلان شوي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او پرمختللي استخباراتي او انجینري تجهیزات په واک کې دي چې له دغو تجهیزاتو څخه افغان ځواکونه په بلخ او هلمند ولایتونو کې عملاً استفاده کوي او ژر به دغه تجهیزات په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی. که څه هم افغان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د پښتنو د پاسون او لاریون په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د لروبر فعالان او عام خلک په اسلام آباد کې د پښتنو له لاریون سره پیوستون ښیي او وایي چې دا لاریون د پښتنو د غږ پورته کولو پیلامه ده. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن د اتمې ورځې لپاره هم د پښتنو لاریون روان و او د دغه قوم د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان له نظام نه د پښتنو حقوق غوښتل. دا لاریون چې له وزیرستان پیل شوی او په اسلام آباد کې د اتو ورځو لپاره لا هم روان دی، د نقیب الله محسود لپاره د عدالت غوښتنې نه پیل شوی. د آل پښتون قومي جرګه د محسود لپاره د انصاف د غوښتنې تر څنګ په ټوله کې په دغه هیواد کې د پښتنو لپاره عدالت غواړي. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه لاریون ملاتړ زیات څرګند شوی، خو حکومت د دې لاریون په تړاو هیڅ نه وایي. د حالاتو څیړونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال چې دی پاسون ته شعر هم لیکلی وایي چې د 40 کلن ناورین نور پښتانه په تنګ شوي او دا د کوزو پښتنو لپاره د غږ پورته کولو پیلامه ده.
که د سیمې هیوادونه د افغانستان خلک غواړي چې واقعا سوله په بنیادي توګه راشي او د دې سیمې ثبات تضمین شي، باید د دغو غوښتنو تر شا ودرېږي. که هغه د افغانستان خلک دي، که هغه د افغانستان حکومت ده، نه یوازې د افغانستان بلکه د منځنۍ آسیا، د منځنۍ ختیځ دغه ټول هیوادونه چې د دې سیمې د ترهګرو ډلو له حرکتونو فعالیتونو څخه ضروري باید د دغه مشروع انساني او سولیز غوښتنه تر شا ودرېږي.
د پارلمان ځینې غړي وایي که څه هم حکومت په دې مسله کې چوپ دی، خو عام خلک د پښتنو له دغه خوځښت سره دي. د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان وایي په قبایلي سیمو ظلمونه دي حد ته رسېدلي چې نور له تنګ جنګ ته اړ شوي دي.
نه نوي اشاریه نه نوي افغان ملت که په حکومت کې که په حکومت کې نه، قلبا د دوی سره همغږی دی، ملګری دی. ولې دلته یو مشکل دی چې زموږ په خپل کور کې، زموږ خپل پښه، زموږ په خپل پایڅه کې باندې حتی موږ یې خپله تر دوی ډېر ځپلي یو. موږ هم ضرورت لرو چې باید د خپل ژوند کولو دپاره دغسې ژوندي خوځښتونه ولرو لکه هغه خلک چې لري.
اما افغانان هم د پښتنو له دې خوځښت ملاتړ ښیي، وایي تر څنګ یې ولاړ دي او د پښتنو دا چیغه باید لا پسې پیاوړې شي.
کوم جریانات چې په پاکستان په اسلام آباد کې روان دي، نو پښتانه اوس رابیدار شوي دي. پښتانه غواړي چې یو انقلاب وکړي، هلته خپله خپلواکي ازادي واخلي، د پاکستان نظامګری ایسای او د پنجافیانو منګول نه نور ځان خلاص کړي. زه منحص دی یو افغان دی، دی هغه کلک ملاتړ کوم.
ما هیله دا ده چې دا اواز یوازې په کراچۍ کې پاتې نه شي، دا په اسلام آباد کې پاتې نه شي، دا ټول پاکستان ته او بلوچستان ته او کوچه ته او د پښتون سرحد ته وغځول شي.
په اسلام آباد کې د امریکا خبریال وایي چې د پښتنو دا لارین اوس د ځوانانو لخوا رهبري کیږي او سیاسیون او ملکان ورسره نشته. د لارین کې د فاټا د مومن ایجنسۍ نه هم لارین کوونکي ورغلي دي. د لارین کوونکو غوښتنې د پاکستان لومړي وزیر هم منلي، خو لارین کوونکي ضامن غواړي. د پښتنو د لارین د عدالت غوښتنې په نوم په کراچۍ کې د یو وزیري موډل ځوان نقیب الله محسود له وژنې وروسته رنګ واخیست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت د غوښتنو سره سم بدلونونه راولي. موږ د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهندوی عظیم نوربخش سره مرکه کړې. هغه لومړی د لوړو زده کړو د نصاب په باب آشنا رادیو ته داسې وویل:
په افغانستان کې د نړۍ سباتي او بی امنیتی فلور لسیز لپاره دا یعنی موجوده ده. په دې برخه کې یعنی هغه اساسي ګامونه چې د نصاب په برخه کې هم د معارف په بخش کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې باید په توجه سره یعنی شوی وای تر اوسه پورې یعنی داسې په ښه شکل باندې موجود نه ده. مخصوصا دغه نوې تحولات چې تقریبا شپانه کار مخکې په افغانستان کې یعنی راغله، ډېر تاکیدات ورباندې سوی وو، اما متاسفانه استراتیژیک پلان چې په دغه مورد باندې موجود وو تر اوسه پورې هم په ښه شکل باندې تکمیل سوی نه ده، او په دې برخه کې یعنی ډېر چالشونه موجود دي.
اوس چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې بدلون راوړي، په تحصیلي نصاب کې څه ډول بدلون ته اړتیا ده چې د وخت یا د اوسني عصر غوښتنې پکې ځواب شي؟
دا ډیره مهمه خبره ده چې څنګه چې د کیفیت یو اساسي غوښتنه په پوهنتونونو کې په اوسني شرایطو کې د نصاب تعدیل برخه ده، او په اوسني شرایطو کې د ټکنالوژي نه یعنی په استفادې سره په ښه وجه باندې اوسني شرایطو کې چې موږ د مختلفو سیستمونو نه باید استفاده وکړو لکه پی بی ایل، سی بی ایل او او بی ای په چپترونو باندې چې یعنی ضرورت ده چې په خپله پوهنتونونو کې باید تطبیق سي، نو ضرورت ته دی چې باید نصاب ته یو کره کتنه وسي او تغییرات پکې موجود سي. نو دلته خبره ډیره مهمه دا ده چې د لوړو زده کړو وزارت په جدي شکل باندې باید کار وکړي او په ښه شکل باندې هغه مسایل چې یعنی تعدیل ته ډېر ضرورت ده باید کار وشي. کله دغه تعدیل یعنی موجود نه وي در نصاب ته یا کریکولم ته یا نوی نسي، بیا موږ کولای نه شو هغه یعنی په ښه وجه باندې په پوهنتونونو کې یعنی تطبیق سي.
نوربخش صاحب، ستاسو په نظر کوم مضامین مشخصا په نصاب کې تبدیلی غواړي یا کوم نوي څیزونه باید په نصاب کې اضافه شي؟
تشکر. دغه ډیر مهمه موضوع هم دغه د کله چې موږ د کیفیت خبره کوو، مهمترین موضوع دا ده چې په مختلفو رشتو کې باید د نصاب باید تعدیل موجودی، په دې چې که په هر کال کې 40% تغییرات د کریکولم اساس یعنی تضمینی، او په دې برخه کې په مختلفو رشتو کې مخصوصا اوس کله چې موږ د آی سی ټی خبره کوو او د آی ټی خبره کوو، په دې برخه کې پوهنتونونه د علمي د چارو د سمون لپاره باید یعنی مشخص هغه د استادانو د تدریس په برخه کې یعنی اقدامات وشي، او د محصلانو ته په ښه شکل باندې په هر رشته کې باید یعنی تغییرات منځته راسي، تعدیل سي نصاب او اپډیټ سي یعنی تغییرات راسي. نو ضرورت یې ډېر اساسي ده
د ټکنالوژۍ د پرمختګ په دې عصر کې. افغانستان به څومره وکړی شي چې د پانتون په تحصیلي نصاب کې داسې بدلون راولي چې درسونه معیاري شي او د عصر غوښتنې ځواب کړي؟ آیا دا ظرفیتونه هم شته؟
یقینا ظرفیتونه شته، اما موږ امکانات باید موجودي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه مثلا د آی سی ټی خبره مکړه، د ټکنالوژۍ نه استفاده یو اساسي مهم ده د ستراتیژیک پلانونو د پانتونونو د په ساته باندې او د پانزې په ساته باندې ده. کله چې موږ آی سی ټی استفاده وکړو هلته برق نه وي، یا بل امکانات پوهنتونونو ته او پانزیو ته یعنی مساعد نه سي، یا ښه بودیجه یعنی مساعد نه سي، بیا موږ څنګه کولای شو چې موږ د کیفیت خبره وکړو او د تعدیل د نصاب خبره وکړو؟ نور دلته ظرفیتونو ته ډېر ضرورت ده، امکاناتو ته ډېر ضرورت ده، او موږ وکولای شو په ښه وجه باندې دغه د تعدیل نصاب کله چې کېږي ضرورت پېږي، او موږ په محصلینو ته متقاعد کړو فعالیت د استادانو فعالیت باید ډېر شي، او په دې برخه کې باید کیفیت په ښه شکل باندې تضمین شي. که دغه مسایل امکانات موجود نه وي، بیا به مشکلات موجود وي.
بله، ډېره مننه استاد. کورم ودان،
سلامت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان خزینه سوداګرۍ ل خپل کاروبار خوخی دي، خو وی چې د دوی د تولیداتو لپاره باید مارکیټ نور هم پراخ شي، او افغان دولت نه غواړي چې ل دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. حکمت سروش دغه یو نندارتون ته ورغلی دی چې همدغه سوداګر خزه جوړ کړي او په اړه یې دا رپورټ رالیږلی دی.
حمیده ساپی یو کال کېږي چې د توکمه فیشن په نوم د جامو د تولید کمپنۍ پیل کړې. ساپی وایي چې په لږه سرمایه کار پیل کړ، او په تېر یوه کال کې د دوی لخوا تولید شوي جامې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې. ساپی نن د خپلې کمپنۍ تولید شوي جامې د کابل د سوداګرۍ نندارتون کې نندارې ته ایښي. په دغه نندارتون کې د افغان ښځو تر دېرش زیات کاروبارونه او تولیدات نندارې ته وړاندې شوي. ساپی وایي چې دا به له سوداګرو ښځو سره د دوی د کاروبار په پرمختګ کې مرسته وکړي.
د خلکو طرف نه چې دغه امایتی یعنی د خپل تولیدات استفاده وکړي، نه دغه چې یوازې خزه تولید کړي، د افغاني تولیدات په هر برخه کې چې دی باید خلک امایت وکړي، او حکومت هم ورسره مرسته وکړي په دې بخش کې. زما خبر ده چې یوازې نه د خزه تجارت لپاره، د ټول افغاني تولیدات نه باید امایت وشي، هم د خلکو طرف نه هم د دولت.
عزیز مومن چې د مسکا بال په نوم د ګین جوړولو کمپنۍ لري، او د لوبو توکې نندارې ته ایښي، وایي چې د دې نندارتون په مرسته یې نن له څو شرکتونو قراردادونه ترلاسه کړل.
ټولنې لپاره زه نور خاصه د دولت د دولت نگانه د نور مسانه مونږ غواړو چې ښځې لپاره چې کار کوي، خاصتا د تجارت په اړه کار کوي، مشکل د ښځې دا دی چې مارکیټ نه لري، چې دا د مونږ غواړو د نور ارګانانو ارګانه او د دولت نه غواړو چې مونږ ته یو ښه زمینه مساعد شي چې مارکیټ پیدا کړي.
شبانه زمي چې د وچې میوې د پروسس کولو او صادراتو شرکت لري، وایي په خپل شرکت کې تر ډیره ښځینه کارکونکو ته ځای ورکړي، او هڅه کوي چې له دې لارې له ښځو سره مرسته وکړي.
موږ همیشه دا غواړو چې میرمنې د موږ سره کار وکړي، لکه هغه میرمنې چې کوم سرپرست نه لري، او دوی کوم چا سره نشته چې دوی دې ته مرسته وکړي، کومک وکړي، بې سرپرست وي لکه بیوی دي.
شیما حسینی چې د دې نندارتون لیدو ته راغلی، وایي چې د ښځو پیاوړتیا له همدې ځایه پیلېږي چې په اقتصادي توګه پر خپلو پښو ودرېږي.
وقتی خانوما جرأت از زیر پیدا کنه،
کله چې خزی دې جرأت پیدا کړي چې راشي او ځان په ټولنه کې مطرح کړي او کار وکړي، لګ لګ به نورې خزی هم وهڅیږي، او په ټوله کې زموږ ورونه به هم وهڅیږي چې خپل لوڼو ته اجازه ورکړي. چې زده کړې او فعالیت وکړي.
د افغان ښځو د سوداګریو دغه دوه ورځنۍ نندارتون د یو سیټ په مالي ملاتړ جوړ سوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د دې نندارتونونو لړۍ به ولایتونو ته هم وغځوي. حکمت سروش،
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې د پولیو یا غزان په اړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ، یعنی د ژوند په لور د ډرامې درویشتمه برخه درته اورو. تاسو د ډرامې اوریدو ته راغلو، زه درنه اجازه غواړم. په همدې سره زموږ خبرونه هم بیا پای ته رسیږي. تر بیا هم لوی الله مل شه.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
تروري ته ماکسین کوله ترغلی؟
هو ملک ته می وویل چې زم زم کنور څنوي ثواب خو به میشي. واکسین کول خو د ثواب کار دی.
ثواب نه ګټي، د پیسو لپاره راغلی. پوښوم
دا څه چورتونه وهي ولورې؟
هیڅ، ما ویل چې واکسین کول به سخت کار وي که آسانه؟
آسانه ده، سخت به ولې وي. د هر ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي ور واچوه.
دغه چا در وښودل؟
ملک را وښودل.
ملک صاحب ته چا ورښودلی وو؟
لکه چې هغه د واکسین مامور و که مدیر و، هغه ورته ویلي وو چې د ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي واکسین ور واچول کیږي.
زه خو بیریږم چې پیچکاري نه وي. پیچکاري مې هیڅ کړې نه ده.
پیچکاری چه سخته ده؟ هر ورځ یوه نه یوه ښځه راته ناسته یي پیچکاری پی کوم.
وی ته پیچکاری کولی شي؟
او ولې دې وی کړه؟ تا ته لکه چې پیچکاری کول سخت کار ښکاري.
ما چې له ډاکترانو اوریدلی خو وایي چې پیچکاری کول ډیر سخت کار دی او هر څوک یې نشي کولی.
رښتیا چې سړی زړور نه وي نشي کولی، خو چې زړور وي داسې نه ورته ښکارېږي لکه چې یوه کپه نسوار خولې ته اچوي.
ترورې د پیچکاري ډېرې خبرې دي، د هومره ساده یې مه ګڼه.
ما خو لا تر اوسه په 100 و 200 کړي دي، تر اوسه یې شکایت نه ده کړی.
له چا دې زده کړي دي؟
له ملکه.
ملک صاحب له چا زده کړي وي؟
هغه له پلار زده کړي وي. د پلار شیشه یي پیچکاري تر اوسه سته، غټه پیچکاري ده او غټې غټې ستنې دي. وای هغه وخت به یې په هماغه یوه پیچکاري ټول خلک پیچکاري کول.
په یوه پیچکاري؟
هو، په جوش اوبو کې به یې اچولې او په هماغه کې به یې مینځلې او بې غمه به یې پیچکاري پې کولې.
بیا څوک افسي کېده نه؟
افسي له څه شی ده؟
یعنې د پیچکاري ځای میکروبي کېده نه؟
نه، ما خو څوک نه دي لیدلي. که د کومې یوه د پیچکاري جای وپړسېده او یا به وشړېده.
ښه، نو داسې هم کېده؟
کېده به نو.
هغه دي ډاکټرانې راغلې، راځه چې د واکسین سامانونه او بوتلونه ترې واخلو.
ګورې خویندو، دغه د واکسین بوتلونه او بیکونه دي. یو یو بوتل به راباسئ او د هر ماشوم په خوله کې به دوه څاڅکي وراچوئ.
ښه ډاکټر صاحب،
له ماشوم سره به په خوږه ژبه غږېږئ او تشویقوی به یې چې په خپله خوله خلاصه کړي. که به یې خلاصوله نه، نو تاسې به یې په آرامۍ او کرارۍ پرې خلاصه کړئ او له پاسه به دوه څاڅکي پکې وراچوئ، په داسې ډول چې په خپله د څاڅکو لوېدل ووینئ.
که یې ونه وینو نو ولې؟
که اونه وینه بیا نه پوهیږي چې دوه څاڅکي په خوله کې ولویدل که نه.
دغه خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب.
بله خبره دا ده چې د ماشومانو له میندو سره به ډېرې خبرې نه کوئ، ځکه په خبرو وخت ضایع کیږي او د موږ وخت کم وي. نو کوښښ به کوئ چې په لږ وخت کې د ډېرو ماشومانو په خوله کې څاڅکي واچوئ.
ما خو د کلي او د شاوخوا د نورو کلو ښځې ټول پیژنې چې د ملک ښځه یم، نو بې له چای چښلو خو مې نه پرېږدي، څه به ورسره کوم؟
ترورې ورته ووایه چې چای بیا بل وخت درسره خورم، اوس واکسیناتوره یم او واکسین کوم، نو چای ته وخت نه لرم.
دا خو دې رښتیا وویل ډاکټر صاحب.
خو په دا یوه خبره خوشحاله شوم چې ملک صاحب هم خپله ښځه د رضاکارانو په ټیم کې شامله کړې ده. د دې په لیدو سره ټولې ښځې تشویقېږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ترورې هغه در ډاکټر صاحب هم درته خوشاله ده.
خیر دی یوسی، خدای دې دام خوشاله لري.
او دې تم پام کوي چې یو کورم در څخه پاتې نشي، او هیڅ ماشوم چې له 50 کلونو کوچنی وي بې څاڅکو اچولو پاتې نشي.
ځه بې غمه اوسه، زه ورسره یم، څوک نه رانه پاتې کیږي، ټول راته معلوم دي.
د ملک صاحب میرمنې ډېره